رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زان زرانه یوسف سی او خلیل خان درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. نن د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن 8:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هند یو مهم ډیپلوماټ وایي د پاکستان پوځ د کشمیر په سیمه کې غیر قانوني قبضه کړې ده. جمهور رئیس اوباما وویل هغه په دې باور لري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د اسلامي دولت پر ضد په جنگ کې کامیاب شي، او د امریکا پوځ ویلي چې خور ضابط بوئی بریګډال به نظامي محاکمه شي.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت یو شمېر هغه چارواکي احضار کړو چې سباندې یو میاشت مخکې د کابل بانک د پخواني رئیس خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د هوشمند په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړی و. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
اوس مهم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ ویل هغه په دې باور لري چې امریکا په مشرۍ ائتلاف به د اسلامي دولت پر ضد په جنگ کې کامیاب شي، او زیاته یې کړه چې د اسلامي دولت ډله سیمې له لاسه ورکوي او د هغوی مشران د پټېدو ځایونه نه لري. اوباما وویل
Point is, ISIL leaders cannot hide, and our next message to them is simple: you are next.
زموږ پیغام هغوی ته ډیر څرګند دی چې بلوار ستاسو دی. هغه دا خبرې د امریکا د دفاع وزارت په پینټاګان کې د خپل ملي امنیت کسانو سره د اسلامي دولت پر ضد د وروستیو هڅو په اړه په ملاقات وروسته وکړې. ښاغلی اوباما زیاته کړه
Our strategy is moving forward with a great sense of urgency on four fronts. Hunting down and taking
دا غاتيبه لومړی د داعش د افونو په نشکولو، دوهم د داعش پر ضد د پیاده جګړې لپاره د عراق او د سوریې ځواکونو روزنه او تجهیز، دریم د اخلال جلب و جذب او د داعش د پروپاګند ختمولو د لارې د دې ډلې د عملیاتو ځنډول، او څلورم په سوریې کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ډیپلوماټیکي لارې موندلو متمرکز سي. په آخر کې اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالات به خپلې ډیپلوماټیکي هڅې جاري وساتي چې په سوریې کې کورنۍ جنگ ختم کړي او سیاسي انتقال رامنځته کړي چې دغه اعتراض خپل تمرکز د اسلامي دولت په تبع کولو وکړي. د هند یو مهم ډیپلوماټ وایي چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر سیمه د ګاونډي هیواد د پاکستان تر پوځ د غیر قانوني قبضې لاندې ده، او نیو ډیلی به دغه مسله لکه چې له مخې هم په دواړه خیزه خبرو کې راپورته کړي بیا هم راپورته کړي. ایاز ګل د اسلام آباد څخه راپورټ راکوي چې تفصیل به نظرانه یوسفزی درته واوروي.
پاکستان او هند تیرونی په دې قانع شول چې د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي چې مقصد یې د اړیکو عادي کول او د هغه مسایلو حل موندل دي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ پرې اختلافات دي. د هغه اعلان وروسته چې وشو په اسلام آباد کې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د سیمه ییزو وزیرانو کانفرنس تر څنګ ملاقاتونه هم وشول. د بهرنیو چارو لوړ پوړو چارواکو ته دغه کار ورکړی شوی چې د خبرو دپاره د نیټې ټاکلو کار دی په مخ بوزی. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د هند استازي رګوان دا وړاندوینه وکړه چې دغه خبرو شروع کېدو نه وروسته به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې زیات پرمختګ وشي. هغه وویل د پاکستان او هند ترمنځ د هغې پورې اړیکې نشي ښه کېدی چې د کشمیر په مسله باندې خبرې ونه شي. هغه وویل تر هغه وخته پورې چې دغه دواړه هیوادونه ژورې او ښې اړیکې ونه لري د دوی اختلافات نشي ختمېدی. که دغه د کشمیر او یا بله کومه مسله وي، پکار ده چې دواړه هیوادونه خپل تعلقات ښه کړي. دغه هندي ډیپلومات د لومړي ځل لپاره په څرګنده توګه وویل چې هندوستان د پاکستان په پرله پسې توګه دغه غواړي چې د کشمیر سیمه دې پرېږدي، ځکه چې دا د پاکستان پوځ په غیر قانوني توګه نیولې ده. هند د کشمیر په زیاتره برخې باندې کنټرول لري او پاتې برخه یې د پاکستان په کنټرول کې ده. دواړه هیوادونه د کشمیر په سیمه باندې د ملکیت ادعا لري، او هم په دې وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات دي.
د امریکا پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د خور ضابط بوی بیرګډال به د پوز څخه د تښتېدلو او په افغانستان کې د خپل ملګرو ژوند په خطر کې د اچولو په تور نظامی محکمه سي. خور ضابط بوی بیرګډال د طالبانو په بند کې 15 کاله تیر کړل او تیر کال د 15 طالبانو مشرانو سره په تبادله کې خلاص شو چې د امریکا متحداتو د ګوانتانامو په بندیخانه کې بند ول. که مجرم وګړل سي نو بیرګډال به پاتې ژوند په نظامی بندیخانه کې تیروي. په برونډای هیواد کې په دې تور لزګونه د پوز او د پولیسو لوړپوري مشران محکمه کول پیل شوی دی چې د غیواد جمهوریس پیری نورینیزا د لرې کولو دپاره د کودیتا ناکامه هڅه کړې وه. د غاتبش کسان چې د پخوانی دفاع وزیر سریال نادیر نیکا او 15 جنرالان پکې شامل دي د جمعې په ورځ د ګیتګا په ښار کې محکمې ته حاضر کړل شول. څارنوانانو وویل چې په دغه کسانو دا تور دی چې د مې په میاشت کې د حکومت د لرې کولو هڅه کړې وه او دغه راز ور باندې د پوځ د سرتیرو د وژلو او د تشدد پیښو تور هم دی. د ترکیې حکومت رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د عراق د موصل د ښار څخه خپل ځینې ځواکونه بیرته ایستلي دي. د پوځ په بیانیه کې راغلی دی چې دا کار یې د تشکیلاتو د بیا تنظیمولو په لړ کې کړی دی. ترکیه په عراق کې ځواکونه لري او دې ځواکونو هدف دا دی چې سیمه ییز ځواکونه وروزي. د دې میاشتې په پیل کې پوز د موصل ښار ته نوي ځواکونه هم ورولېږل او هدف یې دا بیان کړ چې مخکني ترکي ځواکونه امنیت ته اړتیا لري او دا نوي ځواکونه به د هغو امنیت تامین کړي. د ترکیې دا اقدام چې عراق ته ځواکونه واستول عراقي مشران په غوسه کړي. دغه مشرانو ګواښ وکړ چې ملګرو ملتونو ته به موضوع راجع کړي. دوه لوړ پوړي ترکیه مشران تېره اونۍ بغداد ته ولاړل چې وضعیت آرامه کړي، خو عراقي مشران اوس هم پر خپل دریز ولاړ دي او غواړي چې ترکیه دې خپل نوي ځواکونه ژر تر ژره د عراق څخه وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي اتحاد او عربي ټولنې هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو سره پرون د دوشنبه پر ورځ په پاریس کې په دې موخه وکتل چې د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې په هکله د سوریې د شخړې ته د سیاسي حل لارې پیدا کولو په هکله خبرې اترې وکړي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کیمون او د سوریې دپاره د هغه ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا سره په نیویارک کې د جمعې په ورځ د غونډې مخکې مقدماتي کارونه وکړي چې د خبرو دپاره فضا برابره سي. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت یو شمېر هغه چارواکي ایزار کړي وو چې سباندې یو میاشت مخکې کابل بانک د پخواني رئیس خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د هوشمن په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړی وو. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
په دې استجوابیه غونډه کې وکیلانو په یو وخت له د ولسمشر له پخوانی حقوقي سلاکار محمد علي محمدي څخه وغوښتل سو د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې خلیل الله فیروزي د بګرام له زندان څخه کابل ته لیږدولی وو او د ښارګوټي د جوړولو د تړون زمینه یې ورته برابره کړې وه. ښاغلي محمدي غونډې ته وویل کله چې درې ګونو محکمو د پخواني کابل بانک د پور وړو په اړه وروستۍ پرېکړه واوروله، له هغې وروسته حکومت د یو داسې میکانیزم په جوړولو سلا وکړه چې له پور وړو څخه د پیسو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. ښاغلي محمدي زیاته کړه چې په دې قضیه کې هغه یوازې نه و او ویل د افغانستان کابینه د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د دولت ټول چارواکي په دې قضیه کې لاس درلود. مسؤلیت د ټولو په غاړه دی، د یو کس په غاړه نه دی. که دا کار کوو نو محمدي یوازې نه دی او که بد هم و محمدي یوازې نه و. که څه هم ښاغلي محمدي د کوم چا نوم څرګند نه کړ، خو ویل چې ولسمشر ته نږدې یو کس له هغه څخه وغوښتل چې استعفا وکړي، خو هغه مخالفت وکړ. ما ته یې وویل چې قضیه سناسه تر اعتراض لاندې راغلې ده، رسنیو غږ پورته کړی، بهرنیان اعتراض کوي او په غونډه کې چې کومه پرېکړه شوې دا ده چې محمدي باید استعفا وکړي. ما وویل چې لامل یې څه دی. په خواشینۍ سره چې ما ته یې په همدې صراحت وویل چې په نورو مو زور نه رسېږي، ته باید استعفا وکړې، زه استعفا ته حاضر نه شوم. ښاغلي محمدي زیاته کړه چې له هغې وروسته یې دنده وځنډول شوه. دغه راز غونډې ته د ښار جوړولو وزیر سید سعادت منصور نادری وویل د ښارګوټي د تړون په برخه کې کوم اقدامات چې هغوی کړي د دغه وزارت صلاحیت دی او د قانون په چوکاټ کې ترسره کړي دي. د ښار جوړولو وزیر وویل هغه مکتوب چې د ښاغلي محمدي او د کابل بانک د تصفیې د ادارې لخوا دوی ته استول شوی و، له مخې یې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په دې قضیه کې د ښکېلو چارواکو څرګندونو د وکیلانو قناعت ترلاسه نه کړ او د غونډې په پای کې د ولسي جرګې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش کمیسون ته دنده وسپارله چې د قضیه وسیړي. ښاغلی ابراهیمی د هوشمند خارګوټي د جوړولو په برخه کې د عبدالعلی محمدی او سید سعادت منصور نادری اقدامات قانوني وبلل او ویل دا چې ولې د خارګوټي د جوړولو پروسه د جمهوري ریاست لخوا ودرول شوه او د ولسمشر د حقوقي سلاکار په توګه د جناب محمدی صاحب دنده وځنډول شوه، په دې اړه مو مناسب ځواب ترلاسه نه کړ. موږ د مرکزی تفتیش کمیسون ته دنده سپارو چې د دې مسلې په تړاو بیا څېړنه وکړي. ولسمشر غنی سره باندې یو میاشت مخکې هغه مهال د هوشمند خارګوټي تړون لغوه کړ چې له زندان څخه د خلیل الله فیروزي پر خوشي کېدو او هغه ته د خارګوټي د جوړولو قرارداد پر ورکولو باندې سختې نیوکې وشوې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اورېدو. د افغانستان د تجارت د وزارت مرستیال ښاغلی مزمل شلواری د تجارت د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو د تجارت د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نایروبی کینیا ته تللی. هغه په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه په وروستیو خبرو کې ګډون وکړي. زموږ همکار متی الله عابد د ښاغلي مزمل شنواری سره مرکه کړې ده.
د افغانستان په نړیوال تجارتي تړون یا ډبلیو ټو او کې د ګډون بهیر پیل شوی او تاسو په مختلفو دورو کې پکې برخه اخیستې وه. اولس ته تاسو خبر لرئ چې د تړون د غړیتوب اخیستو کار کوم مرحله ته رسیدلی دی او کله به دغه ویاړ ترلاسه کړي؟
مننه. زمونږ دغه پروسه چې کله شروع کړې وه د هغې نه وروسته مونږ مختلف دورونه د مذاکرات درلودل چې په 11 نومبر باندې هغه تخنیکي کارونه زمونږ ټول په جنیوا کې پای ته رسیدلي وو چې تخنیکي کارونه اخلاص شو. د هغې نه وروسته په 11 تاریخ باندې په 11 دسمبر باندې به د افغانستان معاون اول د ریاست اجرائیه به د نیروبی په ښار کې چې همدلته سوداګری د وزیرانو جلسه چې د ډبلیو ټی او تر ټولو نه اوچته تصمیم نیون کې برخه ده یا کمیته ده چې په هغې کې به وزیران تصمیم نیسي. نو په 11 تاریخ باندې به د افغانستان عضویت نهایي کیږي چې په هغې کې به د افغانستان معاون اول د ریاست اجرائیه به امضا کوي. کله چې دا په امضا سو د هغې نه وروسته به بیا د افغانستان کابینه دا تصویبوي او د کابینې نه وروسته به پارلمان ته ځي چې پارلمان باید د 1 جون نه مخکې دغه تصویب کړي. کله چې پارلمان تصویب کړي مونږ به رسمان د دغه سازمان غړي شو چې زمونږ او د نورو غړو مینس کې به تفاوت نه وي. اوس چون هر 2 کال وروسته د ډبلیو ټی او یا د نړیوال تجارتي سازمان د وزیرانو جلسه دایریږي چې تیر ځل په انډونیزیا کې و په 2013 دسمبر کې سکالې دلته په نایروبی کې ده او تقریبا 3 ورځې به دوام ولري چې 15, 16, 18 دسمبر باندې دی چې په دې کې 2 ملکونه عضویت اخلي چې یو لایبیریا ده چې یو افریقایي ملک دی بل افغانستان دی. نو د افغانستان او لایبیریا د عضویت اخیستلو سره به 1,40 تعداد د اعضاو چې اوس هم تقریبا په حدود د 1.5 ملکونه هغوی په حیث د ناظر دي او هغوی دغه پروسې ته ادامه ورکوي تر څو وکولی شي چې عضویت واخلي. د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده.
ټولې مرحلې طی شوې دي او اوس فقط رسمي اعلان او امضا پاتې ده. نو خو سوال خنډ پکې نشته په دې غړیتوب اخیستو کې؟
نه، بس صرف همدغه اخیرانه تصمیم دی چې وزیران بدلته تصمیم نیسي ځکه د ډبلیو ټی او د ډبلیو ټی او په دې سازمان کې نړیوال تجارتي سازمان کې تر ټولو نه هغه اوچترینه مرجع چې تصمیم نیسي هغه د تجارت وزیران دي د ټولو ملکونو چې هغه دلته راټولېږي او دوی به چون لحاظ د تخنیکي په 11 نومبر باندې ټولو ملکونو موافقه کړې ده او د افغانستان تخنیکي کار نهایي کړی دی، خلاص کړی دی. صرف د رسمیاتو لپاره به دلته په 11 تاریخ باندې ټول وزیران په دې باندې به موافقه کوي، رایګیری به کوي او د هغې نه وروسته به کله چې فیصله وشوه د نړیوال تجارتي سازمان عمومي رئیس او د افغانستان په نمائندګۍ د حکومت په نمائندګۍ چې اول معاون د اجرائیه ریاست دی هغوی به دلته راځي او دغه به امضا کوي. کله چې امضا شو د هغې نه وروسته لحاظ د قانوني د نړیوال تجارتي سازمان د اصولو مطابق منګه غړیتوب رسمي شو. ولی تر هغه پورې منګه په حیث د غړی نشو کې ناسلې په دې سازمان کې تر څو پورې چې منګه پارلمان دا تصویب نکړي.
ډېر ډېر مننه کوم محترم مزمل شنوار صاحب، خوشاله اوسه.
خوشاله.
پکاته کاته مسترگی پخات شی چی خبر دے درات لو را باندے وشی گورا تارا باندے کمی کوڑی وکڑی کپخ پو درزنی درم مزڑا می نشی تخو زمان لا زما یاری دی ہم گوندی پزڑشی چی دی دن دا محبوب کا متاز شما لکا کختی پا باران سرا او بشی دا خیار بیل تون دستونی پریک ولی پیرغ بستونه چیر پری کواشی دخ پلیار ده جدائی حسی کار ده لکه ساچ ده وجودا پا واتشی بخت هم را مدد بیارا سرا وکار چھ پغی کے میں بیات للے آرودشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ جہان پا مخبنوی حسطا بند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پا مخبنوی حسطا بند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا
ترنوری دن کو اس پامو کڑی یو بل رپورٹ تا چیز مونگ ہمکار ابراہیم رحیمی دا خوست نرالی گلے دے د زازی میدان ولسوالی اوسیدونکو د دوامدار اسانتیاو لپاره د اوږدمهاله پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د بیا رغونې تر سره شوي کارونو یې اړتیا نه ده پوره کړې. پوره رپورټ اوري
مهران بادشاہ. د زازی میدان ولسوالی د ټیاکی کلی اوسیدونکو دی. سهار د لمر پر راختو سره هوا سمه نه وته ده شوې چې له کډبانډکه بوجۍ په اوږو راییښې او د خپل کلي د دوکان مخې ته یې واچوله. دکاندار له کلیوالو سره پیتاوی ته ډډه وهلی ناست و چې مهران پرې غږ وکړ. مهران بادشاہ امریکا غږ ته وویل چې د مزرې له بوټي کډبان او پیزي جوړوي، پلوري یې او بیا پرې خپلې اړتیاوې پوره کوي.
هیڅ کاروبار نو نه لرو بدون د کډبانا په زینه سو دکونه کې په 200-250 روپۍ موږ نه مان خلی هغه چې نه وخلی درې څلور سیره لګون یو سیر دوه سیره برا دای موږ نه پکېږي.
د ځازی میدان ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکو له دوو سرچینو عاید لري. یو یې له مزرې څخه د کټبان جوړول او خرڅول، او بل هغه یې په حکومت کې ریدن ترسره کولو په مقابل کې میاشتنی معاش دی. که څه هم دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په څیر ځینې پرمختیایي پروژې تر سترګو شوي، خو اوسیدونکي وایي دا له هغو قربانیو سره نشي پرتله کېدی چې تېرو 14 کلونو کې د حکومت په پلوۍ ورکړي.
موږ سره حکومت دا خبره کوي چې خونه مې درجار کې خو د لوړو ګذرونه پاس موږ سره هیڅ کومک نه ده شوی. موږ بالکل نه راځو، بیا یې چې نه راځو، بیا یې چې نه راځو. نو موږ بلته راځو شو، موږ چې هغه کومې ستونزې دي ستونزې حل شي. هغه خلک چې بې مجیبه ځورېږي یا ځورېدلي دي او دغه خلکو سره ترحم وشي.
د غولسوالۍ په 1340 کلن افغان جګړه کې 1400 ځوانان په امنیتي ځواکونو کې له لاسه ورکړي، تر 2000 زیات ټپیان او معیوب شوي، او قریب 3000 نور ځوانان په حکومت کې برحاله دندې لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ابراهیم منی چې په سیمه کې د بیا رغونې کار شوی، خو وایي چې د ژوندانه د دوامدار اسانتیاو لپاره اوږدمهاله پرمختیایي پروژو ته اړتیا لري. ابراهیم په دې برخه کې یوه بېلګه وایي.
چې لکه شبخانه ده، مونږ 12 بجې چې مریض ولرو، نو مونږ د دې دیواج نه چې مونږ 4-5 کسان مړنه شو، د نام نه ولسوالۍ لکه د باک ولسوالۍ کوبې ولسوالۍ نه مونږ تیریږو، نو مونږ دې ته غوړه کې ګوځو چې دی مړ شي او چې نور مړنه شي. د شبخانه مونږ نه لرو بيخي.
د ځازی میدان اوسیدونکو زیاتوي چې خپل غوښتنې په خوانی ولسمشر او برحال جمهور رئیس ته هم څو ځله رسولي، خو وایي کومه مثبته نتیجه یې په لاس نه ده راوړې. همدارنګه د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهیزی وایي چې د یاد شوی ولسوالۍ د حق غوښتنې په برخه کې یې د شورا د غړو په ملګرتیا مبارزه پیل کړې.
بېشکه کاملا دوی قرباني ورکړې ده. دوی د نظام د ساتلو لپاره هر ورځ قرباني ورکوي، او د دوی دا زموږ لپاره د هیرېدلو نه دي دا قرباني. او امیدوار یم چې په دې کال کې به د ځازی میدان د ولسونو لپاره یو خلاص تر راوړنه ولرو.
د خوست والي حکم خان حبیبي له امریکا غږ سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې ډېر ژر به دغې ولسوالۍ ته خپل حق ورورسوي. هغه زیاته کړه د ولسوالۍ وضعیت یې له نږدې لیدلی دی.
په اقتصادي او انکشافي برخه کې هم د پروژو یو بسته او پکیج دوی دپاره جوړ سوی، ځینې د کار لاندې دي او ځینې پروژې هلته بشپړ دي، او په یو دغسې ولسوالۍ کې چې هلته ډاډمن امن وي او ولسونه د دولت د حمایت مینه لري، موږ د دوی دپاره آماده یو. هم په دغه برخه کې اړین قدمونه اخیستي، هم په آینده کې ډاډ او اطمینان ورکوو انشاءالله چې د انکشاف او د ټولنې د رفاه او د ښه ژوند لپاره اړین قدمونه واخلو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په چین کې د شنګای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې سبا ګډون کوي. د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی عبدالله به کوشش وکړي چې په دې غونډه کې د ټیریزم سره په مبارزې کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکاري جلب کړي. پام وکړئ زموږ د همکار اشک الله دغه رپورټ ته.
اجرائیه رئیس نن د روسیې صدر اعظم سره ملاقات درلودلی، او په دغه ملاقات کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او په اقتصادي برخو کې د نوو ایجاد شویو فرصتونو څخه سالمې ګټې اخیستنې باندې بحث وکړي. اجرائیه رئیس سبا ته د شانګهای سازمان د لومړي وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي، او په دغه غونډه کې د افغانستان هدف دا دی چې د سیمې په کچه د تروریزم سره د مبارزې لپاره همکاري جلب کړي او دغه همکاري زیات شي. مشخصا هغه هیوادونه چې لا هم صادقانه همکاري نه کوي، هغوی دې ته اړ شي چې د تروریزم سره لازمه مبارزه وکړي او دغه همکاري چې کوي همکاري صادقانه واوسيږي. نه داسې چې پر یو لاس وسله والې ډلې د سولې خبرو ته چمتو کوي، پر بل لاس هماغه ډلو ته وسلې او بمونه ورکوي چې راسي او افغانستان کې جګړه وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې په سیمه کې قوي هیوادونه، هغه هیوادونه چې خپل خاص تاثیرات لري پر ځینو هیوادونو باندې، هغوی دې ته آماده کړو چې د سیمې نور هیوادونه او مشخصا همسایه هیوادونه دې ته وهڅوي، تشویق یې کړي چې تروریستي ډلې ملاتړ نه کړي، د هغوی څخه کومک قطع کړي او د هغوی پر ضد بدون له کوم تفاوته او بدون لکوم تعویز او فرق څخه مبارزه وکړي.
همدا صادقانه همکاري چې تاسو یادونه وکړه، هغه تورونه چې په پاکستان باندې لګول کېږي، دوی وایي چې ثبوت د سخکارا او کارا ثبوت د افغانستان حکومت موږ ته هیڅ وخت نه راکړی چې ودیږي چې د پاکستان مستقیما په کوم بریټ کې لاس لري او یا د کومه وسله والی ډلې مستقیما ملاتړ کړي. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت هم کله چې په نړیواله سطح باندې دغه مسلې مطرح کوي داسې یو د قوي ادرس نه نشي موضوع مطرح کولی. داسې دا ځل ډاکټر صاحب عبدالله د کومو شواهدو سره وړاندې کوي چې پاکستان په رښتیا هم صادقانه همکاري ته وهڅوي او که یو وینا به وي؟
زموږ هدف په ټوله کې د سیمې په کچه د همکاري جلبول دي. دا همکاري چې جلب سي په هغه کې نه تنها دا چې زموږ همسایه هیوادونه دې ته آماده کېږي چې هغوی ښکاره او صادقانه همکاري وکړي، بلکې نور قوي هیوادونه چې په سیمه کې شته هغوی له خپل نفوس څخه په استفاده کولی شي چې هغه هیوادونه چې لا هم همکار نه دي همکاري ته یې وهڅوي. هدف عمده همدا دی. اما پاتې شوه د پاکستان د مداخلې خبره. دا یو واقعیت دی چې پاکستان لا هم مداخله کوشش کوي چې مداخله وکړي، او لا هم پاکستان د تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د دفاع د وزیر څلور ورځې مخکې کړی وي هغه خپله د افغانستان د هغې ادعا ثبوت دی چې همیشه یې ویلي وه چې پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریستي ډلې په پاکستان کې پیسې جنګیالي او اسلحې ترلاسه کوي. بنا د ثبوتونه شته او د افغانستان حکومت هم څو ځله ثبوتونه له پاکستاني مقاماتو سره شریک کړي دي. اما د سبا په کنفرانس کې به عمده هدف دا وي چې موږ د سیمې په کچه هغه همکاري چې لازمه ده هغه جلب کړو او د سیمې هیوادونه متوجه کړو چې د تروریزم ریښې، د تروریزم تمویل، تجهیز او ایجاد له افغانستان څخه د باندې دی او اړتیا ده چې له افغانستان د باندې د تروریزم ریښې وچسي.
د امنیت په برخه کې د همکارۍ د غوښتنې او د تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې ترڅنګ چې د افغانستان حکومت اوس د نړۍ او د سیمې د هیوادونو نه غواړي چې په دې برخه کې ده کې نور کوم موضوع دی چې ډاکټر صاحب خبرې پرې باندې وکړي؟
یوه بله موضوع د افغانستان لپاره چې مهمه ده هغه دا ده چې افغانستان له پخوا څخه هم وړاندیز کړی و چې افغانستان باید د شانګهای سازمان د یوه غړي هیواد په توګه باندې وپیژندل شي، غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان د فتن د دې سازمان یو ناظر هیواد دی او موږ تلاش دی چې افغانستان باید د دې سازمان د غړي هیواد په توګه باندې وپیژندل شي. پر دې مسله باندې به هم خبرې کوو او تر څنګ هغه اقتصادي فرصتونه چې اوس په سیمه کې ایجاد شوي دي او هغه اقتصادي فرصتونه چې د افغانستان جغرافیه یې د سیمې لپاره ایجادوي چې له هغو څخه هم افغانستان او هم د شانګهای سازمان ټول غړي هیوادونه لازمه ګټه پورته کړي.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د فزو په جبه افغان غالي وبدون کې میرمنې لکه مستند سره مخ دي. د دوی ستونزې څنګه حل دي شي
د فزو غږ له آشنا رادیو نه شنبه شپه اته بجې.
دا مهم خبرونه لندیز د امریکا جمهور رئیس د دوشنبه پر ورځ هغه په دې باور لري چې د امریکا په مشرۍ تلاف په د اسلامي دولت پر ضد په جنگي کامیاب شي. د هند یو مهم ډیپلوماټ وايي په د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر سیمه د غونډي هیواد پاکستان د فوز د غیر قانوني قبضه لاندې ده. د امریکا فوز د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د خورزابت بوی برګډال به د فوز څخه د تشتیدو او په افغانستان کې د خپل ملګرو ژوند په خطر کې د اچولو په تور نظامی محاکمه شي. او په برونډي هیواد کې په دې تور لسګونه د پاوز او پولیسو لوړپوړي مشران محکمه پیل سوي ده چې دغه هیواد د جمهور رئیس د لیرې کولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه کړې وه.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ د خبرونې لومړۍ برخه اوریده. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. تاسو موږ به د هله اجازه غواړو چې دغه خبرونې ته غوږ پاتې شئ.
رادیو